آخره و جمعه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما خانم استانگزای. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان رسید. ساعت 10 بجه قبل از ظهر شد. همکارم صالح محمد صالح در استودیو است و با ارائه خبرها و ادامه برنامه با شما است. شما را در اینجا به خداوند یکتا میسپاریم. با برنامه های رادیو آزادی را با همکارانم دنبال بکنید.
ډیر مننه جاوید حسن زاده. تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه 13 بجو ده چې د امن امیزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. مورې چې ورسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلاویانو مظاهره په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دوړو لوري غوښتې چې تاوتریخوالي دې نه کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د ایچ وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاستې بېډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په څلوېښت کاله باندې محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوي خبر پاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په یوه استول سوي ویډیویي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې شکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چرواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده.
85 فامیل کاوه
شامل 15 اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حفیظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حفیظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قمندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاستې بېډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاؤډ سپیکرونو ویناوي وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینې نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما دې د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یوما موتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تادامي جی یوما موتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په هغه کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسه کې سببې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان ویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسه د نیولو امر کړی وو او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وه. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسه ډله ییزه وژنې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د روسي خبری اژانسونو پرون راپور ورکړ چې د روسي د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وژل سو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیره ته نږدې هوایي حمله تنظیمولې. انټرفاکس خبری اژانس د روسي په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي د روسي د ځنګړو ځواکونو دغه افسر پر تروریستي اهدافو د روسي د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځنګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وژل سو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې د تروریستانو لخوا محاصره سو خپله یې پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ سو. تر دې مخکې د دې وژنې راپور تاس او ریا نوبوس کې خبري اژانسونو ورکړی وو. په دې اړه چې دغه افسر کله وژل سوی جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د انټرفاکس سرچینه وایي دا پیښه تیره اونۍ سوې ده. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولی دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان ایریک وان ویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول سوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پریکړه وسی. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځای د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلي لا نه دي نیول سوي. د تیر اونۍ حملې په همدې ځایونو کې سببې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یوه اپارتمان چې ګمان کېږي درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکښې اوسېدلي وه چاپه واچوله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د سې شمې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته برید وکړ. بلخوا د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په توطیه بوخت و نیولی دی. کازینوف ویل د پاریس په شمال ویدیز ارجنټوی سیمه کې دغه چاپه د دغه مهم مشکوک کس د نیولو سبب سو. د داعش ډلې وسلوالو چې د سې شمې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په تمځای کې حمله وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکې لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل نیول سوی کس فرانسوی دی او په یوې تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. د ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته یې کړه شک کېږي چې مشکوک کس په لوړه کچه د یوې حملې په پلانولو کې ښکېل و. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ورسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
که څه هم د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي سلګونه میلیونو ډالر نه دی ورستنول سوي، خو افغان حکومت وایي
موږ متحد یو چې د کابل بانک هغه پورونه او هغه پیسې چې د کابل بانک نه اخیستل سوي دي ټول به افغانستان بیت المال ته سپارل کیږي.
په پاکستان کې د بې کیفیت شرابو چلو له کبله د مړو شمیر تر 30 زیات شوی. د بروکسل یوه مینه د تروریزم د ګواښ یوه سرچینه سوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور درته لرو. د ځوان فکر اونیز پروګرام کې ځوانان د ټاپي پروژې پر امن او اهمیت خبرې کوي.
د خلکو ذهنتونه چې جوړ نسی نو بیا دلته یو ډیر پراخ او ډیر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ورنکي.
تر یو لسو بجو نور مسایل هم څیړو. تاسی ازادی رادیو تا غوږی است چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښته چې له تاوتریخوالي دي ډډه وکړي. لارګ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو باصلاحیته هیئت ټاکلې چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له خپل پلویانو غوښته چې لاریونونه دی پای ته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
د ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استول خبر پانه کې کڅ هم د کوم مشخص تا او تریخوالی یادونه نه کړی، خو د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هیواد لنافذه قوانینو څخه کار سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پای ته رسیدو غوښتن کړي. د ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استول ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت‌آمیز
دوی د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سولیز لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې خکیل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري
کړه او په پنځه قانون بسخه.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې خپل پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکی وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سولهیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د پوینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وای خار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د خار په وڅو لورلاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکی کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهراً دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر سو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لری شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله. پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وایي د همغه نوي کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغږۍ دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په 2 ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزي حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داس تصور کیږي چې هلته به راتلونکی یار پسرلی او د قام سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو په ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
افغاني ویبکامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي. ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
چارواکي وایي د کابل بانک هغه 144 تنه پوروړي لوی څرنوالي ته معرفي کړي چې خپل حسابونه نه و تصفیه کړي. لوی څرنوالي وایي چې هر قیمت چې کیږي د کابل بانک له پوروړو به د دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه کړي. محمد حدیث پر دې سربندي رپورت لري.
که څه هم د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ویلي و چې د کابل بانک له پوروړو یې 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي چې دوی تر اوسه 343.5 میلیونه ډالر د کابل بانک له پوروړو حصول کړي دي. د کابل بانک د تصفیه مدیریت مرستیال محمد احسان عیانی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابل بانک له اصلي پوروړو خلیل الله فیروزی سره د 138 میلیونه ډالرو هغه مقابله چې درې میاشتې وړاندې لاسلیک شوې وه بیرته فسخه شوې ده. دی وایي له هغې وروسته چې خلیل الله فیروزی بیرته ولاړ، 138 میلیونه ډالر بیرته ریورس شوې، چې دا د قرضونو یوه لویه برخه ده چې تر اوسه مو نه ده ترلاسه کړې، خو نور قسطونه په نورماله توګه تحویلیږي او خلک زموږ تر جدي جلب لاندې دي. کابل بانک په 2001 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ او د افغانستان یو له لویو خصوصي بانکونو څخه شمیرل کیږي، خو دغه بانک په 2010 کال کې هغه مهال له دیوالي کېدو سره مخامخ شو چې اصلي سهمداران او مدیرانو یې په غیر قانوني توګه له دې بانک څخه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي هڅه وکړه چې له دغه بانک وویستل شوي پیسې بیرته ترلاسه شي، خو د ځینو دلایلو له کبله پر دغه کار بریالی نه شو. د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو ولسمشر غني د کابل بانک د قضیې د جدي څېړلو امر وکړ او تاکید یې دا و چې باید د دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه شي. په همدې حال کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي د کابل بانک 215 پوروړو خپل ټول حسابونه تصفیه کړي او 14 تنو سره د جایداد د ضمانت قرارداد شوی دی. دا یعنی په وینا د کابل بانک له 423 پیژندل شوو پوروړو 124 تنو یې خپل حسابونه نه دي تصفیه کړي چې دوی هم څارنوالۍ ته ورپیژندلې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي چې د کابل بانک یوه افغانۍ به پوروړو ته ونه بخل شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل هغه پوروړي چې د خپلو حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر په هر ځای کې چې وي حکومت به یې پلټنه وکړي.
زه د افغانستان خلکو ته داد ورکوم چې تاسو یو افغانۍ هم په مقروضونو نه پاتې کیږي. موږ متحد یو چې د کابل بانک هغه پورونه او هغه پیسې چې د کابل بانک نه اخیستل شوي دي ټول به د افغانستان بیت المال ته سپارل کیږي.
د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي د کابل بانک 14 لوی پوروړي چې خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنوت هم پکې شامل دي او نږدې 600 میلیونه ډالر پوروړي دي د خپل حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر. د تصفیه مدیریت وایي چې د ولسمشر د پخوانی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او د حامد کرزي ورور محمود کرزي د خپل پورونو لوی برخه ورکړي او پاتې لږه برخه به ډیر ژر حاصل شي. د تصفیه مدیریت وایي چې د ولسمشر د پخوانی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او د حامد کرزي ورور محمود کرزي د خپل پورونو لوی برخه ورکړي او پاتې لږه برخه به ډیر ژر حاصل شي. لدې ټولو سره سره د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون غړی شیرولی وردګ وایي که څه هم خلک هیله لري چې د کابل بانک پیسې بیرته حاصل شي، خو حکومت له پوروړو سره جدي او قانوني چلند لدې کبله نه دی کړی چې اکثره دغه پوروړي په قدرت کې برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم رضوان مراد بهرنوی مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د پیرزون دیوال کابل ته هم ورسید. ورځپاڼه لیکي دا پیرزون دیوال یو ساده کار دی. یو دیوال په آبی رنگ رنگیږي او پر مختلف شعارونه لیکل کیږي. په کابل کې د پیرزون پر دیوال لیکل شوی دی سوله، پیرزونه او شاعری. خو یو بل شعار هم پر دې دیوال لیکل شوی او هغه دا چې هغه څه چې ورته اړتیا نه لري دلته کېږ دی او د ضرورت شان مو له دې ځایه واخلئ. پر دې دیوال میخ وهل شوی دی او هدف ترې دا دی چې خلک هغه جامې دلته وزړوي چې اړتیا ورته نه لري. دا پیرزونه د دیوال مفکوره تیر کال د ایران مشهد ښار ته ورسېده او په دریو میاشتو کې په دې ټول هیواد کې خپره شوه. دا مفکوره اوس د پاکستان په ښارونو او د چین شینجن ایالت هم رسېدلې ده. په مزار شریف کې هم د پیرزونه دیوال جوړ شوی څو اړینو خلکو ته له دې لارې مرستې جلب شي. دا یوازې کابل او مزار نه دی بلکې هلمند، هرات، فاریاب، تخار، بغلان او کندوز ښارونو کې هم په آبی رنګ
دیوالونه رنګ شوي دي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسي غنه کې لیکلي چین په جنوبی آسیا کې سوله راوستلی شي. خبرونه لیکي چین تر دې وروستیو کې په سیمه سیاست کې زیات ښکیل نه و، خو دا هیواد اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لرونکی هیواد ګڼل کیږي. دا فارن پالیسی په لیکنه د دې یو اصلي سبب دا دی چې چین له افغانستان، پاکستان او هم له طالبانو سره د باور وړ اړیکې لري. د مقالې لیکوال وایي ولسمشر اشرف غنی خپل لومړنی رسمي سفر چین ته وکړ او پیکینګ د خپل امنیت د ساتلو او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره خپل حسنه اړیکې ټینګې وساتلې او په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د پانګونې ژمنه وکړه. فارن پالیسی زیاتوي چین له پاکستان سره 60 کلن ستراتیژیک اړیکې لري او نوی ملسیجه کې هغه مهال چې طالبانو په افغانستان واک چلو له دې ډلې سره هم ښه روابط درلودل. له طالبانو سره د چین د اړیکو یو دلیل داو چې طالبانو د اویغور ازادي غوښتونکي تر خپل نظر لاندې ساتلی وو او پیکینګ غوښتل چې طالبان اویغوریان پرې نږدي چې د چین پولو ته داخل شي او د دې هیواد امنیت خراب کړي.
د پاکستان په سند ایالت کې د زهرجنو یا بې کیفیته شرابو د چلو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي چې ښځې هم پکې شامل دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان د سند صوبې په ټنډو محمد خان سیمه کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د مړ شمېر 15 ته پورته شوی چې ښځې هم پکې شامل دي. پاکستانی رسنۍ وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د سند په دغه لرې پرتې سیمه کې ځایي اوسېدونکو بې کیفیته یا زهرجن شراب څښلي وو چې له امله یې د ښځو په ګډون ګڼ کسان بېوښه شوي وو چې ډېری روغتون ته تر وړلو مخکې مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم په لومړي سر کې د دغو شرابو د څښلو له امله د 13 کسانو د وژنو پخلی شوی وو، خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سند صوبې ټنډو محمد خان د ځایي دولتي چارواکو په حال ویلي چې دا شمېر اوس 15 ته پورته شوی او 2 نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سند صوبې د لګکیو او اکسایز وزیر ګیان چند د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې منلې وه چې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې 2 ښځې هم شاملې دي او په خبره چې دغه خلک هندي لګکیان دي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي په سند کې د زهرجنو شرابو د جوړولو مخه ونیسي او زیاتوي چې اړوندو ادارو د دې ډول شرابو د جوړونکو پر ضد عملیات پیل کړي او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي.
گورنمنٹ اپنی سطح پہ کافی ایفرٹس تو لے رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے.
حکومت خو خپل سره کوشش کوي چې دا کنټرول کړي، خو خلک په کله باندې کې کچه شراب جوړوي چې کله کله هغه زهرجن شي او خلکو ته مرګ جوړوي. که هر څه وي خو دا ډېر افسوسناک صورتحال ده چې د زهرجنو یا کچه شرابو له امله خلک نشي. حکومت دا موضوع جدي اخیستی او پلټنې پیل شوې دي. له بلې خوا د سند پولیسو مشر تر دغې پیښې وروسته د ټنډو محمد خان سیمې ځینې امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي او د تحقیقاتو امر یې ورکړی دی. په عین حال کې د سند صوبې اعلی وزیر قیم علي شاه هم د پیښې غندنه کړې. له پولیسو د پیښې په اړه بشپړ معلومات او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په سند صوبه کې ځای په ځای داسې د شرابو خرڅولو دوکانونه شته چې ورته حکومتي اجازت ورکړل شوی دی، خو دا هم پرې لیکل شوي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. دا لومړی ځل نه ده چې په پاکستان کې زهرجن شراب لسګونه کسان وژني، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پیښې ډېرې لیدل شوي چې د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې حیدرآباد کې د همدې شرابو د څښلو له امله تر 100 ډېر کسان مړه شوي وو. همداشان په 1999 میلادي کال د روژې په میاشت کې هم په حیدرآباد کې د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
امینه بهادر کلی چې د هلمند په مساکره ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، هله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دا ستونزه حل کړي. حنیف لیکلي چې موږ ټول افغانان سولې ته ترجیح، هله د هیواد ته سوله راشي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلي نوی تعلیمي کال خو پیل شو، خو خدای دې د ټولو خلکو مشکلات حل کړي. مثلا د زیاتو خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، که د دغو کورنیو ماشومان غواړي ښوونځي ووایي د درس زمینه ورته برابره نه ده. عنایت الله له کندوزه لیکلي په دې ولایت کې د نجونو لپاره ښوونځي کافي نه دي، دوی پوره ښوونکي هم نه لري، هیله د دولت یې غم وخوري. بل اوریدونکي لیکلي د پوهنې په برخه کې یوه کمزوري دا ده چې په ځینو کلیوالو ښوونځیو کې غیر مسلکي ښوونکي ګمارل شوي، نو پوهنه به څنګه مخته ځي؟ له هلمند رحم الله مقدس له افغان دولت نه هیله کړې چې په کونړ کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات وکړي. بل اورېدونکي چې خپل نوم یې هېر شوی لیکلي، په لغمان کې پوډر په عامه خرڅېږي خو څوک یې مخنیوی نه کوي. له غزني نه محمود روشن لیکلي چې د کرکټ ملي ټیم د انګلستان په وړاندې ښه مسابقه نه وکړه، هیله ده راتلونکې لوبه ښه وي. محب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلي، په دواب ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ جګړه روانه ده، له کبله یې ملکیان زیات زیانمن شوي دي.
د بروکسل یوه مینا څنګه د ټوریزم د ګواښ یوه منبع سوه؟ اولی نړیوالو یو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینا دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سه شنبې تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور سو او مولنبیک د کورنی ټوریزم د ودې ازاله وګڼل سوه. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې باب یو تفصیلي مطلب لیکلی چې مهمې برخې له سلطان محمد سرور ناوري.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه څو دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه درې مشکوک عاملان د دغې مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو، څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوی په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل سوی، او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې 80 اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې 80 دی چې په سلو کې 40 ځوانان یې بیکاره دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت یې نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په حق لیه لیکنې کړي، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. 80% کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهیږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفی ملایانو د اسلام داسې یو افراطی بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلژیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفی ملایانو په بلژیم کې د زیږېدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسولیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غاړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب و جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللي دي. په بروکسل کې د اګمونت د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوي وي او جرمي سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لووی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو بکراوي ورونو د غیر تروریستي جرایمو یوه درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو طراح صلاح عبدالسلام په مولنبیک کې یوه شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار په تور ودرل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار په تور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهوره شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډېره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري نو دوی په ډېره اسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی سي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجاس په افغانستان کې د سهار 10:13 تخصیص وي. مهم خبرونه په لنډو کې وړاندې کیږي. تر هغه وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام اوریدلای شئ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ د جلاسې ډلې سره یوځای سوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یونامه د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
اروپا تر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کرے.
السلام علیکم. د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پتون سره د ټاپیک په نوم د ګازو د نن لیکې پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپی د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکې نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپل لومړۍ پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکړم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه هم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه.
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ ترڅنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ 50% نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه د زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر اوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې لپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژې ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه یې بیا د شارو دپاره هم ده، د ولسو دپاره هم ده، د لورو پرتو سیمو دپاره هم ده. نو د دې دپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي لپاره د اقتصادي عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړي دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې په ولایاتو کې په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا د شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بېسواده دي، په ولسونو کې مهم د دې وروستیو ناامنیو ناخوالو له امله ډېر قوي او ژوندي احساسات نه دي پاتې. که څه هم تاسو لږه د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویښ کړي، څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي؟ څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خارج حکومت ترسود وکړي نه نوځي او د هغوی ځینونو تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسایل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. کچېری سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنگ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې؟ فرضاً یو خبره ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوي ده تقریبا یو گرین لایټ ترلاسه سوي دی، ځکه بیا دې ته زړه سوي دی. بل خبره ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ سي او بیا د دې نه لیکي ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هم ګټه ځینې اخیستی شي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي؟ او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي، چې تاسو فرض کوي د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي یو شرکت ته اخلي، بیا مجبور دی د سیمه کمانډان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه مانوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ دوی دپاره دا یو غټ بوردی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارقام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته وایي، ځکه دا خبرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه شي چې ټاپي یعنی څه، ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاتون صاحب، که تاسو راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعض مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکیږي او بیا خلک بیرته ناهیلي کیږي، ځوانان روشتیم انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسیدو ته او بیا هلمند ته رسیدو ته، په خلکو کې دا شعور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ما ته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خپل د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې مکی پاره کې به ګاز تیریږي او هغه به د هلمند څخه تیریږي او دلته به همدا شی موجود. هغه کسان چې خپل یو غوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوسو په دې باندې په ګټو باندې هم پوسو ورته هلمند هم سهوله تر اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسنی ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کیږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کیږي او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کیږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي او په دې ترس کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ور نه کړي. لکه هلمند صاحب چې وویل سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ هلته مهمه ده او دا په غیر طبیعي ډول باندې هلته امنیت راځي. اوس که موږ وګورو دغه موږ په دې باندې پوهیږو چې زموږ جګړه خپله جګړه نه ده پردی ده، او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک سولې خامخا هغوی هم غواړي چې په دغه سیمه کې چې دا زموږ ګټه دلته شریکه ده لږ تر لږ دلته امنیت تامین سي. پاتې شو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته وویل چې دلته یو پیپ تیریږي او دا پیپ زه خبر یم چې ډېر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تېرېدی سي. نو زه په دغه پیپ کې کار نیسم او بیا په دغه پیپ کې غواړم چې ولاړ سم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته ویل چې هغه خو اول خو دا امکان نه دی چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پر ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا سو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړه ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو لپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ سي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه که ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه سي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. داسې ورته ویل چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه برسېږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډېرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تېرو دېرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90% لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپلاین چې ماته هر څومره ګټه رسېږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه در کړی دی، فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دېرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي، او په دې ښه پوهېږم چې موږ ته راپېښه د کومې خوا څه ده. دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي، دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده ته وښایي چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخي، مثلا خپله مالیه ځینې اخي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او په هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ما ته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه ما ته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تېره شوی، دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دا لاسلیک شوي دي، یعنې په دې ډول باندې ورته وښول سي. لکه څنګه چې دلته د حضرت ظاهرشاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود، د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي، هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاده، زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکا یې بلل، ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو راځي چې څومره کیلومتره به دا په هلمند کې تېرېږي، څومره ګاز به موږ ته رسېږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نفر رسېږي د اقتصاد په پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته وایاست.
په لومړي قدم کې مخکې تر دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیونه نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي، د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی،
زموږ تاسو په ملک یادې په سلهاو ملیاردونه ورک شو صحیح ده. توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یوه ستره اقتصادي پروژه ده او دا د یو سترې افغانستان د یو سترې اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي کېدای شي د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلې ته مصروفه سي په کار په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول. زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټېږي ورځ په ورځ په دې کې کېدای شي مرسته او همکاري
وکړي.
لوړ سي هغه تجاران سرمایه گذاران پنګه چون کې داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نور پنګه چون ته په نور برخو کې ځنه شکی کله یې هغه زړه شکی چې ځانو د نړۍ په ستاسو سره پروژه چې ملکی یې د امنیت مشکل حلیږي زه هم زړه شکم لازم دلته سرمایه گذاری کوم. د دې ترڅنګ زموږ خپل داخلي غاز چې په افغانستان کې لرو کچېری په دینه لیک کې ځای وو هر وخت موږ کولای شو چې خپل غاز هم صادر کړو. دا بل ګټه ده مشت صحیح. بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیون ډالر د کال د ترانزیت حق مشترک ول کیږي چې دا زموږ د ډیرو ستونزو مخه نیولای شي. یعنی که تاسو صرف معرف ته دا شی ځانګړی کې چې دا 200 میلیون به زه په معرف کې مصرفوم ته د سلور ولایتو د پاره یا د 200 میلیون ډالر 50% د 10% باید په د سلور ولایتو په معرف ولګیږي. او مهمه نکته چې د منهیست او هلمندی یا دغه سیمې چې زب کښو سیژم چې د نن لیک ځینې تیریږي زما غوښتنه د خپل خلکو د خپل سیاسینو د سیمې د سیاسینو څخه ده چې د دې څلور ولایتو لپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي، یو امتیاز په نظر کې ونیسي تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام په لیکېدو کې کومک ورسره وکړي. فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته، د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ورزا پکې د بودیجه یا په 2000 نفرو کې دی فرضاً یو مشخص فیصدی په نظر کې ورته ونیسي یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د څلورو ملکو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي په هغه کې باید د څلورو ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول شي. نو دغه هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبتې نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولای شو.
او هغه ارقام او دغه مواد
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه یې. ارقام هم دغه دي چې 300 متر اوږده نلیکه ده، د دې خپل پروژې 10 میلیارد مصارف دي چې په دې دا 50% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي او پاته به دا نور درې ملک ورسره شریکوي او خپل جهانی بانک آسیایی بانک هم په دې کې د تمویلدو په برخه کې مرسته کوي.
زه یو شي ته سم ورسو هغه دا دی چې همیشه ډېر مشکلات په خلکو کې نه وي. وزموږ یو مثال لرو د کجکي برښنا ده، د ډیرو کورونو پر سر راتېره شوې ده، په ډیرو پیچلو سیمو کې راتېره شوې ده. په دې 10 کاله مانه دې لیدلی چې خلک ورغلي او پیا چې پکړی وي، مګر بیا هم په دې تیرو څو کلونو کې تر شپږ وی زره واره ډیر دلین شکایت لري. دغه ډول مشکلات تلمن صاحب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ شي؟
د سي دای صاحب مشکله د عامه پوهاوي خبره کوو یا د شوري عامه پوهاوي یا د سیاسي عامه پوهاوي خبره کوو. خبره په دې کې د ګوري یو شت تاسو متوجي سي د زرشاه په وخت کې ژیر خلګور خیلی مشکل نو ملاه مشکل نور سره درلودي، اما ورسره دا مشکل را پیدا شو. بیرته دیموکراسي رااله د کرزي وخت رااله بیا دا شي حدیث اوس بیرته دی دا شي اوري. دا د نه دیش په مذهب کې د دې ګناه کمیږي یا لوړیږي په دې څوکلو کې کې ګناه درلودله اوس هم هغه ګناه لري کې نه درلودله. خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلګو د چمش اما سیاسي په هواوی د ملي ګټو په اړه کې باید ورکو پر ملي ارزښتو ورکو. هغه خبره ده چې دغه لین چې کوي د چارواکي یا طالب دا خو مسما استاد کلو د باندوس جوړ دی. مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی چې د برخ شکول د پلو رانول د سپینجری به عزت کول د پولیس د موټر به ځای خرابول د دولت ته پیسو به ځای مصرف دا زموږ د ملي منافعو خلاف کار دی. دا هیڅ وخت باید ونه کړو په هر طرف کې چې ووسو، که طالب یم که مجاهد یم که خلک یم که پرچم یم که د کرزي په دولت کې که د شغنی په دولت کې، زه خپل ملي ارزښتونه باید وپېژنم چې زما ملي ارزښتونه څه شي دي. دغه ملي فکر دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکړو. ټاپي پروژه من هیست که زه یو طالب ووسم هم زما د ملک په ګټه ده، که زه د دولت یو عسکر ووسم هم زما د ملک په ګټه ده، نو ساتل یې هم په هر حالت کې زما وظیفه ده.
نو که مشخص راسم طالب څوک پکوي سي حکومت که خپل طالب یا خلک څوک پکوي سي چې دا زموږ ملي پروژه ده، دا ستا په ګټه ده، ساده کور دروښانه کول د پاره ده، دا د حکومت نه ده، دا زما نه ده، دا د پولیس نه ده، ستا هم نه ده، مګر د ټولو ده. دا څوک پکوي سي؟
موږ دا حساب یو وظیفوي سنګر لرو، یو اجتماعي د ناستې ولاړې ځای لرو. کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو، دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیری بیرته اجتماعي کړی ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ، طالب هم اجتماعي کړی ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړی ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اولته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا، چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی، او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت چې کې باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پاتون صاحب تاسو تراسم، تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې ودرولی دی، سمه ده، مګر هغه متل نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي، اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي. هلمند صاحب وویل چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو. عملا نن اوس په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ دپاره موږ ولرو، او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، دا واقعي خلک دي، هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې تر زه نه پوهېږم دا زما په ګټه نه ده، د هندوانو پروژه ده، هندوانو ته ځي دا ګاز، دا برقه، او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره ضرور کړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ده فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري؟
دای صاحب، زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي، فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سر دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپل مفکوره ده؟ هرگز نه، دا خپل مفکوره نه ده.
زما سوال هم دغه ستی، ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کې دلی نړۍ په دې وطن کې فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي او د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر ودا شي که ځین نورې ډلې هم سازما، مطلب هم دغه دی.
اول خو دغه د برېښنا خبره، برېښنا ډېره کمزوري لینونه دي، بعد بشکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونه کې مرغلې ده، ډېر مورې ده داسې مرغلې چې کستې دا کار سوي دي، یعنی د دې څخه سترګې نه شي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، دا د خپله د یو افغاني بچي چې هغه په یو ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محرومه هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې، دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي؟
که د ټاپي په اړه وسي دغه رقم تبلیغات،
که د ټاپي په اړه بېخي به بېخي زه خو بېخي ناهیلی یم ورڅخه، ځکه یو ځای ویل کېږي چې مثلا موږ پلانکی ځای ونیوي او هلته امنیت دی او خیر و خیریت دی، او حال دا چې موږ ګورو خلک ویني هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دا اعلان اوري چې هلته هېڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ عامه پوهاوی خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي. یعنی زما او ستا یو ځوان یو څوک یې مرګ ته تشویق کوي، مرګ ته اماده کوي، لیکن موته یې ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په موته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې موته یې ژوند ته نسو اماده کولی؟ هغه مرګ ته اماده کړی دی، مرګ ته چمتو شوی دی. دا کار بیخي شو نه دی، بیخي اسان دی، او زموږ خلک ډېر ژر باور کوي، ډېر ژر پوهېږي څه شی دی، څه شی غواړي دا خلک. هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو دا ډېر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلی، طبعا دې ته به راسو، مګر ټاپي په هغه سیمه کې تېرېږي چې نام نه ده د هلمند اړوند. ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې اند دي، په خاص ډول روڼ اند دي او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده. نو څنګه باید دا څنګه حتمي ده چې د دې سیمو امن وساتل سي، په خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو ملمي چې ځینې داسې شایعات هم وجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوا نه کنسل او په خپله سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تېره کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوالو ته ډېر وسلې ورکوي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې په خاص ډول په دغه سیمه کې ناامني زور اخیستی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سل په سلو کې د ای صاحب د مخابراتي شبکو یو انتن چې په کومه مځکه کې درېږي د میاشتې فرزن زره ډالره کریا ورکوي. د یوه انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا زره ډالر ماته راسي؟ نو وخت چې د کاله 200 میلیون ډالر دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې لپاره کوشش کوي. ایران دا کوششونه مخکې هم کړی دي، حتی ایران په خپله سیمه کې نلیکه مخکې له مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي آمادګي ورته نیولې، نلیکه یې جوړه کړې چې راسي صرف تاسې راورسوي تر دې ځایه پورې، نور کار مخلص کړی، دونه آمادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده دا د 2014 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي. بخي زموږ حکومت هم دا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1400 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونه سي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای سي، ولسونه محدود کار ورته کولای سي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی، لکه مخکې چې پاتېسون صاحب وویل. دا مسایل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
نو په تاسو صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود د دې چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمنځ به مو ویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په لدو حکومتونو په ساتو وسی، په ځوانانو کې کوم کار کول پکار دي سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو اړه لري هغه تکمیل وي؟
مخکې تاسو یادونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی پلی نسی، مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی پلی نسی. خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټې له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي. خپل هغه کس چې مثلا غواړي یا نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه کدا کار خرابوي؟ کچیر دا پروژه د چیلنج سره مخامخ کیږي، د مشکل سره مخامخ کیږي، په ما اوتای کی صرف ما اوتا ته دونه په هوای راکول پکار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره تکي دا په ځان دي. دونه په هوای کچیر موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ د ځوانان په دې باندې پوکو. نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کی، هیڅ همکاري مون کی، دغه ډیره زیات همکاري ده، خصوصا دغه مشکلات جوړیږي وس ک برق ته جوړیږي، کانتونونو ته جوړیږي، ک د کجې کې بند ته جوړیږي، نور ته جوړیږي، هغه ځوانانو د خوځغه اسپندري په تاسو نه ویني، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه می اخري جواب دی چې ډیر کار پر دې باندې وسی چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، بس ان شاء الله مشکل به حل شي. خو د دې خسر ګنس پټه دی چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عمل کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډیر لري، خو نه ممکن نه دي، سخت دي، نه ممکن نه دي.
فلمن سیب تاسو اوس ممکن نه ممکن کې څه وایس؟
زه هم د پاتون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوست دي په عمق د مسلې پوهیږي، هغه ډیر کومک کولای شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی زوم که چیرې دغسې همیک بحثونه لس نور هم دایر سي، دا ډیره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو ځان شو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولای شي. خوب سپینجری هم ډیر مهم دی، ځکه د سپینجرو سره فکر شته، دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډیر مننه بریالی هلمند، ماستر بریالی هلمند او احمد چا پسون، ډیر مننه کوم تاسو کوم دا وو د ځوان فکر دلاري زموږ د نن بحث. تر بلغه د خپل پمن
آزادی رادیو لوونه تروو.